مشال ریډیو دا په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شوریدونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د مې میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې انحصاط خپرونو په دې ورنۍ ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزه موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او همداراز څو سندرې درورو خبرونه له منور شاه وو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنۍ مهم شروع شو. نن به د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د سفر پر مهال د دغه هیواد د وزیر اعظم سادی د کاته کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو پر مهال یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړول ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځنۍ کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته د غرنج ضد اساس کې ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال لري تو ویل دا کمپاین به هم په دې وخت کې په افغانستان کې هم کیږي.
دا پاکستان افغانستان یو ځای کمپین دی او دې ټایم چې پولیو وایرس کوم دې سیمه کې دی دایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدای کمپین پاکستان افغانستان یو ځای کو. دا چونکی کمپین په ګوره پاکستان کې دی او دغه شانته خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې وي او پورا په فاټا کې وي. ان شاء الله خیبر پختونخوا کې به تقریبا 5.4 ملیون ماشومان دي چې ایته موږ رسائی کوو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د درې ورځنی کمپاین لپاره ټول ضروری اقدامات کړی دي. د یادونه وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوې خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنز لس او په افغانستان کې 15 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي. د سینټ غونډه به د ماسپخین په 14 بجو او د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 15 بجې شروع کیږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نن مشال لري تو ویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د پاناما اسنادو په معاملې قومي اسمبلی ته وینا کوي او په کې عبادت د غشخړې د هواري په لړ کې د بهرني بانک اکاونټونو او کمپنیو د شفافو تحقیقات لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف د وینا پر ځای د دوی د وو پښتنو جوابونه وایي. د یادونه وړ ده چې په دې ورستیو کې د پاناما اسنادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې پکې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پټو بهرني بانک اکاونټونو کمپنیو ذکر شوی دی. په دې کې د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي چې په نتیجه کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د هیواد له ولسمشر جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیرش په مشال ریډیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره دغه ملاقاتونو د ایجنډا مهمه نقطه ده.
مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویلا هم وضاحت نشته کامل ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح شي.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد لاس اخلي پرانستی وي خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان بلل کیږي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب د باچا سلمان او نور چارواکو سره ملاقاتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی کیری د شام د کړکېچ په اړه د روسی چارواکو سره د خبرو د ورستۍ پړاو لپاره تیاری نیسي. په پام کې ده چې کیری به له سعودي چارواکو سره د خبرو تر وروسته نن د ویانا لور ته ځي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او د شام لپاره د نړیوال اړیکو د ډلې په غونډو کې ګډون وکړي. اسلامی دولت وسلوال ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټري حمله کړې. په بغداد کې د نن او خواو شاسیمو کې د 14 یو لړۍ شروع کړې چې پکې 29 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوړل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شول چې د داعش لخوا په دې ورستیو کې د تشدد پیښې واشوي او د خبرې ته اشاره کوي چې یاد سخت دریزه ډله د ماتې خوړلو نه سومره لري ده. په هرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ نه 40 کیلومتر لري د ګیس په دغه سرکاري فیکټري برید هغه مهال شروع شو چې د دې فیکټري ته د ننوتلو پر ځای کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. دغې نه پس د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتل او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په یعنې حال کې د بغداد ښار نه جنوب اړخ ته 1.5 کیلومتر لري پروت لطیفیه ښارګوټي په بازار کې پرون یو موټر بمی چاودنه وشوه چې پکې دوه پوځیانو په شمول اووه تنه ووژل شو. دا راز د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وایي په عراق او شام کې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل دغه خود سره خلافت راغونډېدل جاري دي. نوموړي ویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موصل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغض ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یو 22 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شو کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم یا سیمینا په ګنشمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده. جمال انومې دغه سندرغاړي پروند د ججانو او کتون خلخوا د 1500 د شو پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابله ګټون کې اعلان شو. یوروویژن نومې د سندرو د مقابله په یورپ کې تر ټولو ډیره کتون کې خبرونه ده. دا اوتر دې د مده مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د پاک افغان پولي دواړه خوتالنن څخه د ګزړن یا پولیو ضد درې وزنه کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومان د خیر خګړې اداري یونیسف او چارواکي هیله مند دي چې دا کمپاین به د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
تلور کی سنا پکونڑ کی شیوی دی نو کوشش دی کی کم بارڈر ایریاز دی اغل تے کی ماشومان تول رسائیو شی.
په بنو کې مېشت شمالي وزیرستانه به کورټل شوی خلک له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکو معیار او مقدار ورخکي.
چې د ایوایت را همشته پرشن شه مهرباني د یو کو یو ته شهر مزر میشت راوونه دو عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وايي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې نهایي شوې دي. شنن کې پر دې اندي چې دغه روغې جوړې خای په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو تر ځله داسې نو چې د حزب اسلامي سیاسي عمل تر ځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایره کمزوري کړي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع لرن څخه په افغانستان او پاکستان کې هم مهاله د ګزړن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ویل شوی پکې به په ملیونونو ماشومانو ته له دغه رن څخه د حفاظت واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګزړن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر خګېړې د ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزړن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنس خلاف ساسکی ورکول کیږي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر جعفر خان وویل چې په دواړو هوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یو وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت لکرخې اوړي راوړي او له دې هوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نو مولي زیاته کړه
د ټایم چې پولیو وایرس کم دې سیمه کې د ایره پارا انتهایی ضروري چې موږ د ایل کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو افغانستان چې کوم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې او د خیبر پختونخوا فاټا او د اړخ د ننګرهار چونکې د نومبر نه دی اړخ ته سلور کې سونه په کونړ کې شوی دی نو هغه لګ موږ د پاره ډیر زیات فکر دی د افغانستان سایډ ته پاکستان طرف ته هم چې ته خدای موږ دا وایرس بل د کیرانه شي نو کوشش دی چې یو ځای چې کم بارډر ایریاز دی هغه ته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله ویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین تر سره کیږي. نو موړې وای
بیا په شرقي او ځکه په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي د دې څخه کم سے کم شما چیز در پوکھ رنگ نہیں تھی اور ٹول ویکسین کئی دوشمبا سی شمبا چار شمبا بیا ہوں گا یو رز دروس خط لرو آگا شمال چی پتری ورز کے خیر حاضر پر تشی ہوئی تھی آگا بے دشمی پورس بانے صرف آگے خیر حاضر ہوں شمال بسی گرزی کی سرسو آگا ویکسین کی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوې دي. دا راز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمه لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغ زیات دی تین تاسو کور تر او د سی جی بیا په کې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډیر غټ زما خل ماشوم سره ظلم ماشوم کو دوباره نه ټیسي کی چې چاته یو ځل پولیو شو نو آسان طریقه دا دوه سات کی ور کول دی هر دل چې کلم تیم راشي نو دا یو موقع دا مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري هغه ماشومان چې کم په غیب کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي هم دا ماشومان موږ نه پاتې کیږي پد قسمت خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل ماشومان او خیال ساتھ او دبی دو ویکسینیشن خیال دیو ساتھ او انشاء اللہ چیرن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کړه دا موږ هم ختم ولې شو.
ډاکټر جوهر خان زیاتوی په پاکستان کې تر اوسه د پولیو لس کې سونه ريجستره شوې چې 15 په خیبر پختونخوا 3% صوبا او 2 په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د یادونه وړ ده چې ګوزن د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نور نړۍ نه ختم کړي شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
په بنو کې مشله شمالي وزیرستان د بیکروکل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې غنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي پروند د خړو نړیواله ادارې تر نظارت لاندې دغه کډوالو لپاره ډوډۍ او دال په خکل شلو دا وي ترمنز وو ویشل شول زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کیدونکو اوړو په اړه شکایتونه درلودل. د خړو نړیواله ادارې یو بیان بیا وایي د دوی د کار هدف کډوالو ته خ خوراکي توکي ورکول په دغه لړ کې د داغو د شکایتونو ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمه رپورټ راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام بنوتری او فور ریشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لری کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه محل د وړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئنه ول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شاله یی ماده نه ورنه پخېږي دل ریږي خداس نه غیر خبر کیږي پخ نن ده ضروری ده شر به ته په بوتل دې چینه
غړي ریګ دی دال ریګ دی ملګری غادو خدا کا دوباره سن نه چې دا دوباره سن داس ویل کدا هیڅ شی مو دیړه ول دلا دیړه داس چې دژادو او غاته نه ورتی تانو رته نه ورتی خپل تکیږي.
زه محمد حبیب د منم شکل بشنده یم ایس نن څه په دونه ما یار چې کومه تو سنه ملي ولا صحیح نه ده دا کې ما دونه دو یا دال دا د مش خپل وقتل دا شی نه خو صحیح دی دمش بیا گزارش تا دمش د اتل هر چې د کوم لور د کلی تا اې دې ته د یره چې کومه تو کنه سہولتی نه جوړ کو چې د یوا تر رحمشت پر شان شه مثال مهرباني د یو کو یو ته شهر مزار میاشت چرونه دو چې د پیکج د رمضان چې کومه تو میشه دا غده عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
د خوراک نړیواله ادارې ورلد فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو او ورډ فوډ پروګرام هڅه کړې چې معیاري توکي وویشي.
موږ نن دلته د اکټیویټي وکړل د کوکینګ والا او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخه مو وکړه دال مو ورته پاخه کړل. ټرایبل ایلډرز موجود ولل دو ټولو ټیسټ کړل آی ډی پی ځان چیک کړل. هغې د دې په حوالے سره تعریف وکړو چې د دې کوالټي ښه ده. ورلډ فوډ پروګرام کار همدا ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالے سره او دا مسله ورته حل شي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورلډ فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه، څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي. او د ورلډ فوډ پروګرام مشرانو په وینا را روان راشن کې بعد دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د کورمې په مخیزو کې د شویو فرقه ییزو جګړو له امله د سیمې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي. همداراز د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه دې ورته حل کړي چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي. له سیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې امن راتلو پس د مخیزو خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړی شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم دی وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترونه هر څه ختم شو. نو نو بجلی شته او ټرانسفارمرې څه کومې هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ څه کوم هغه کم بیشته هغه کوم غمزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2009 نه وروسته شیا سنی ډلو ترمن شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې په کې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثر شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شو نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خزایو سیدونکو وای په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوې. حاجی رفیق په نامه یو ځای مشر مشال لډیو ته وای بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو د بجلی مسالې حل نشول.
لوزنامه شوې دي هغه لوزنامې لون دی مرغلی او غی لوزنامې کې متایلی شوې دي چې تاسو ته بمو تللې سره څوره سہولیاتي کنه د بمو دیر کو او مت بجلی اوسه پوره نه ولګی دا نو مو بور بور حکومت لوړیو هغه متایې چې تو ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقه سړای د غخپل د علاقه کسي پچیر سي چې دغه ته د خلکو ته د مشکلاتې
د ساده خار نه شاوخه 8 کیلومتر لري. مخزو سیمه د الیزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لږ زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دي چې په هغه کې 10 کلی داسې دي چې د حقوقي بجلی نشته. د کوزي کور می پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په مخزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زمونږ د پی ایس ایف دی پکې ویناګانې کړوي په غیبه باندې دا ملو شو دی. تاسو ته پته بجلی ماملې خو دا خکته نه کنه جلو کلی خو مطلب نه پی ایس ایف نه زمونږ انتظامی لاس کې دوره صحیح چې مونږ وکړو. په دې کې الریډی لیټر هم شو دی، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دی د چیپ سره. نو ان شاء الله دې لپاره کوشش جاری دی دا به موشي د خیر سره.
د مخزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحالې دوه لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې رسټل کې پر ټولنیزه میډیا خبرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه راپارولې ده. په ویډیو کې ښودل شوې چې یو کس چې د وزیرستان د خزو دودیز کالی یا جامع چولی د پاکستانی پوز سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو مدني ټورونو غړو او همدارس د کونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د وی غونډې پترس کې د دغه ویډیو مختپرات تک خپل احتجاج ریکارډ کړل او د پاکستان پوز لمشر څخه یې غوښتل چې په دغه اړه پلټنی وکي. د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود رپورټ لري.
په غونډه کې د امنیتي فورسز له طرفه خوري شوی د غي ویډیو په سختو ټکو کې غندنه وکړای شو چې په کومه کې یو فرضي تراګر د شجینا په شکل کې د وزیرستان د شجینا په روایتي خط یا کمیز کې ملبوس د امنیتي فورسز سرتیری د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي تلاشي اخلي او رسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان کومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړی دا د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یو ویډیو راغلی دی د آرمی پاور دیشه سړی ورته ویلور دی د کیم د میژ د روایت یا ثقافت یو انداز د میژ د دغه شای خیال نه سوتلای به حرمتی کړی دی په انتهایی یا کا په آرمی شی وی یا کا دغه سره چا جوړه کړی وی نو د دغه میژ برپور او مزامات یې کاوی
د کمی اولسی ګوند مشر او د احمدزی وزیر کا بالیانو چیف سردار علی وزیر زیاتوی
دغه کاسونه چې د کیم حرکت کړای دی دا په نپوهی سره نه دی شوای کچیر د دغه پلاټن نه وشول او هغه خلک چې چا حرکت کړای دی هغه خلک تر مخ مخ نه کړل دا ارتلین کی تور بنه او ټول کومینا د دغه واقع په خلاف بنه منظم کوي
په ګومل یونیورسيټي کې پس دا کړه لګیا دوه طالب علمون په دغه بریک شخ په لا غوسه په دارنګ جواتوی
زه منظور نه مې ګومل یونیورسيټي سټوډنټ یو په وزیرستان شه فوزیونه یو وړي جوړه دوی پاک شه فوزی چې میش کیم شزیناره وای تی لباس تا یاغه وغستره په هغه شه ډانس کړای دی د میش د پوره ډیره سخت خبره دوی میج غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي اته ډیره سخت سازو ورشي
مونږ شه د محمد ګورنمنټ ډیگری کالج نمبر 1 ټرایبل سټوډنټ صدر یو میج آرمی چیف ته دا ریکوست دی او دغه شه د تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه دوی کیم کسان په شینوالو دي چې دغه ته سازو ملوش په دنه اول چې دا کومینا او آرمی په خپل منځ شه بغاوت وشي لاته مسله جوړه شي
په غونډه کې د قبایلی ژوندیو او طالب علمانو یو کمیټه جوړه کړای شو چې په کومه کې شامل کسان به په دغه بریک شي د روانې میاشتې په 22 نیټې د اتوار په ورځ د ډېر اسماعیل خان په حق نواز پارک شي د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سولي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلی سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي دا د یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه بریک شه دیس په ځلې تحقیقات وشي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
اردن کو رپورټونه وایي د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلی او دغه رپورټونه هم دا راځوي چې ښایي د افغانستان ولسمشر په دغه اړه په یوه موافقتنامه زر لاسلیک وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کې دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر کومه حده مرسته وکړي د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو
د افغانستان د سولې علي شورا وای دوی افغان حکومت او په خپل د حزب اسلامي یو شمیر غړو په دې کې رول لوبولای چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي د سولې د علي شورا غړي قاضي امین وکاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنز په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانين په پام کې نیول شوی دی
امتن د سټر د شوهه ملي او ګرنګړي قوانين چې په افغانستان کې باید مراد شي نو دغه کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده د موافقه ډیر ډیر ساده ده او په دې باندې عمل درامد د حکومت لپاره ډیر اسانه ده
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي
د افغانستان د نظام په ضد باندې د کوم جنگ روان ده دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو تر ځله ده نو که چیرته د اسلامي راځي او د وسله دي او سیاسي عمل تر راځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کی او بل اخره به نور دله ټپل هم تشویق سي سی هغه هم په یو په بل پسې داخل دی سیستم سي
د سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزای هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري نو موري واي له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري
الانکه د اسلامي قوت ډیر نشته خو بیا هم چې هغه فلو کې نو دا څنګه سید نورم دا چې کوم مسله ولې دلی دي نو هغه باندې به فشار راشي چې کاغي هم دا سوله وکړي نو ممکن ده چې افغانستان کې د ورور وجن ودرېږي او هلته کې آرامي راشي.
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخ کې نه د اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي هغې به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به ورسره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامي د نړۍ د یو شمیر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دي قایل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي د غربي معنا باندې ده هغه سره دوی وران دي، یعنی دوی لپاره ډیموکراسي هدف نه ده بلکې ډیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل سي او بالاخره بیا په دغه جمهوري طریقې سره قدرت ترلاسه کړي، او که چېرته د افغانستان کې چې د حزب اسلامي دغه لاره ونیسي نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لار خپل کړي نو کېدای سي د واک له پلوه شراتلونکي ولري.
دوی واقعاً د سوله وکړو یا په دغه نظام کې شامل، ځکه چې مخکې نه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه په دغه حکومت کې شامل دي، پارلمان غړي دي، نو که دوی ټول بیا یو ځای شي نو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار لمخې د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوري نظام برخه دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکه
په یوونی مبجا
مشالونه
پا پاوکم دریو بجو
د سولی پلور
پا پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اتم منٹ دا پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پختونخوا خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد استاد دا یو غزل درته ورو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
اور دن کو پا پی خور کے دا سہر نهانی میں بجی کی دن کی دی دا منور شانا دا خبرونو لنڈی زورو
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف د ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته دغه رنج ضد ساسکي ورکول کیږي په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنج خلاف کمپاین به ډیر مؤثر وي د یادونې وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوې خو په پاکستان او افغانستان کې لا هم شتون لري نن با د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډه کیږي تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف با قومي اسمبلی دغه غونډه ته د پاناما اسنادو په اړه وینا وکړي خو اپوزیشن ګوندونه وایي نو موړی د وینا پر ځای په دغه معاملات د دوی وو پښتنو ته جوابونه وایي ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي ټاکل شوې چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین د وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد د ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وویل چې د سولې د خبرو مسله به له چینی مشرانو سره د دغه ملاقاتونو د ایجنډا یو مهمه نقطه وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب د بادشاہ سلمان او نورو چارواکو سره ملاقات کړې ده دا په داسې حال کې ده چې خاغلی کیری د شام د کړکیچ پاړه له روسی چارواکو سره د خبرو د ورستی پړاو لپاره تیاری کوي اسلامی دولت وسلواری ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټري حمله کړې او په بغداد کې دننه او خواوشا سیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې 9 کسان وژل شوي او په لسګون نورو جوبل شوي دي بلخوا د یاد وسلواری ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استاد وای په عراق او شام کې د یاد وسلواری ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی او روس ورسته له هغې د چل ولو سیاسي بغض ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یو 20 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شوه کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمه نه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاناملکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجه را پیدا کیږي د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکې چنه شي ادارې دې چې د پاناملکس معاملے یوازې په پاکستان کې نظر آغلی بلکې د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانی جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دی یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدي او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې دي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم ناخلي ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوانی کې د ترمیم فیصله کړي د کومې د منځوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټي جوړه کړي چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي د ادارې په وینا چې د لا انجستس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو لوجه په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دوی مدا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکر د ګناه په تور کې پراته دي ادریا اخري کې لیک پکار د چي حکومت دی لړکی کوټلي او فوري اقدامات وکړي او اولست انصاف ورکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنټس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په بهر کې دیوي کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق او ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې یې له فرخندي اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې و چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوی چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ ریکریدی او د دغه لارې جیدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي دغه اسناد مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسناد په اړه یو خود مختار کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هوار کړل شي. رويټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی دغه خبر تصدیق کړی وو چې ګنی عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهرنۍ کمپنی جوړه کړې و. خو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یو کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک. له دغه وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پروجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او مسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نیوی ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړی دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ زد په نړیواله مبارزه کې لسل نه کار نه کوي، نو ځکه دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوخي خودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پام کې دا د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا یې له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان همدارز وایي چې ښاغلی عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته روانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبری وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي د دښمن په توګه به وپیژندل شي، نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد څخه لاس اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. خغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالي توپ ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوت و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
احمد تکلو د افغانستان د علماء شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بدله. د دغه شورا بیان د یکشنبه پر ورځ د سولې عالی شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل چې افغان علما د هغه کسانو ترڅنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري. په دې اړه نور له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د علماء شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دوو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه ابلل ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي. خغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل:
موږ هغه کسانو ته چې نن یې د ټوپک په مرمۍ باندې کلمه لیکلې ده او هغه څوک په وزن چې هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه ته مو خطاب داده چې جنگ حرام بولو، صلح فرض بولو. موږ د صلح لاس اوږد کړی ده، کوچوک مونږ ته د جنگ لاس را اوږدی، دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو پرګنو په څنګ کې ولاړ دي ترڅو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسی. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي، د سولې عالي شورا یو شمېر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمېر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یې یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروایی چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت شي.
حقوق همه
دی وای موږ هغه سولې ته عادلانه ویلای سو چې له ټولو ډلو سره وي او د ټولو حقونو پکې رعایت شي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي چې له بخه د سولې مسایل برقرار شي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړي رد کړ او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
د رحمت الله افغان رپورټ مورده. د ننګرهار چارواکي وایي په دوه جلا جلا پیښو کې د انسان تښتونکو له منګلو د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه خوشي کړي او عاملین یې د قانون منګلو ته سپارلي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یکشنبه په ورځ مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه دوه تنه انسان تښتونکي په ټپي حالت کې د خبریالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لویه لارې د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تښتولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندرې ولسوالۍ په ساحه کې د اختطافچیانو یو ګروپ و چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره وه او یو کوچنی ماشوم ورسره وه او د دې خاوند و غوښتل چې دوی اختطاف کړي او پولیسو ته اطلاع رسیږي. پولیس یې حرکت کوي، د دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. په قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوا نه ډزو کې لګیږي چې فعلا هم زخمیان دي لمنګ سره دي.
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار اومي ناحیې اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تښتولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د 15 و 3 کلونو ترمنځ دي د جلال آباد ښار د اومي ناحیې اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تښتونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تښتوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو 3 کلن کوچنی هلک دی دوی د تښتونکو له منګولې خلاص کړي او خطابګر وی نیولی دی او دا مهال تر پوښتنو لاندې.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې که څوک ولیدل شي او یا د تیښتې په حال کې وي په مرمیو دې وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته هم هدایت ورکړی ده، امرین دي افزو ته هم ورکړی، قمندانان د ولسوالۍ ته هم. اختطافچی، تروریست، خاین، جنایتکار که امنیتي ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کیږي او که جنایتکاران امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سلو وویشتل سلو همدغسې به نور هم ولو او له بینه به وړو.
د یادولو ده چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولي چې په دې وروستیو کې یې د انسان تښتونکو یو شمېر کسان نیولي او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د شمالي افغان په غږ د سندره درته ورو
داس مې امتیاد چې نشاتا ویل شم نه پزړګي کې پټ پټ ځای کول شم نئی پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکو لے شم داس میں انتیادا چے نچاتا وئی لے شم نئی پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکو لے شم نئی پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکو لے شم غوت تصویر دې رالا راکړنو غا خاص وسا غوت تصویر دې رالا راکړنو غا خاص وسا راکړنو غا خاص وسا غوت تصویر دې ستا په شان لو بول شو نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زے کولے شم نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زے کولے شم داس میں پیادا چے نچاتا ویلے شم نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زے کولے شم نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زے کولے شم زہر دو
کی گرزی دلی دے زہر دو بل تون میں پر اگرک کی گرزی دلی دے رگ رگ کی گرزی دلی دے گور بچانا ناچے سو پورے زمل ہے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زہر کول ہے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زہر کول ہے شون
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اردن کو د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د ټول پاکستان په کچه د مارشل آرټس لوبو قومي سیالۍ د آرټس د مارشل آرټس لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې په کې د هغه هواد د ټولو صوبو همدارز د فاټا په ټیمونو سربیره د افغانستان یو لوبډله هم برخه اخلي د دغه لوبو جوړونکي وایي ل دغه کاري هدف د هواد وګړو ته د امن پیغام ورکول دي د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا سپورتس ډایریکټوریټ لخوا د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د مارشل آرټ قومي ټورنمنت شروع شوی دی چې د سند پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا فاټا او د افغانستان نه هم پکې ځنې لوبغاړو برخه اخیستې ده دغه ټورنمنت به تر درې ورځو پورې دوام لري د دغه ټورنمنت د مقابلو په مهال د خیبر پختونخوا د مارشل آرټ اتحادیې مشر صاحبزاده الهادی مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنت ډیر کامیاب روان دی او خلک په دې کې ډیر دلچسپي اخلي او ډیر خوند ته اخلي او د لوبو طرف ته د دې رجحان روان دی زیاتیږي بل د دې لوبو مقصد سره زمونږه چې دی په دې صوبه کې په دې ملک کې د امن یو پیغام مونږ ورکو چې یو خو د خلکو د ذهن نه دا خبر وزي چې په خبر کې نه دا د کې فسادات دی یو شبل شه دی اوس کوم پنجاب یا سند بلوچستان کشمیر د غرنګل گیلګت بابتستان د فاټی ګور د فاټی خلک بګر غری دا ټول د دې خبرې قا کې چې په خو ډیر یو پر امن زیاده یو پر امن علاقه دا ډیر خسته علاقه دا ډیر خوشاله دي
د مارشل آرټ په دې لوبو کې شریک د خیبر پختونخوا ټیم یو لوبغاړي جنگیر خان خپل احساسات صدا سي شریک کړل
دا څنګه ډومبې زل چې نېشنل ټورنمنت کې موږ یې ساغشته د اوسم یو فایټ نیم زموږ پاتې امید چې به غټو ډیر ښه یو ماحول دی د پوره پاکستان نه ټول مختلف ټیمونه راغلي دي د افغانستان خو ډیر ښه مقابله دي چې د موږ ټیمونه سره شو
او د افغانستان یو ټیم ته هم پکې موقع ورکړ شوی دا او یو لوبغاړي رفیع الله وویل
د د منفی شپته کیلو یا ماینس 60 وزن کې فایټ کوم او زه د افغانستان نه راغلی یم زه د افغانستان ټیم خو جنگیږم ماشاءالله ډیر ښه مسابقه وشوه سپیشلی د پاکستان نه خو نظر ډیر خوشاله یم چې موږ د اخر اغلاس توکو اول فایټ ماو کو په 15 سکندو کې مې ناکاوټ کړ ان شاء الله انداسه به مخکې رو روزم
د مارشل آرټ په دی لوبو کې یو بل لوبغاړي کفایت الله خپل خیالات صدا سے سرگند کھڑل
زه سیمی فائنل ته رسیدم او ان شاء الله کوشش کوم چې په فائنل مو ګټم او د پاکستان نمائندگی په کوریا کې وکم دې دا موږ ډېر زیات مهنت کړې ده او دا ډېر خوشاین خبره ده چې لس کال بعد په خبر د نېشنل ټورنمنت راغلی ده
د خیبر پختونخوا د سپورتس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د مارشل آرټ قومي ټورنمنت ډېر مو د پس په خبر کې را جوړ شوی دی او چې په دې ټورنمنت کې کوم لوبغاړي په خپل وزنونو کې اول مقامونه ترلاسه کړي نو هغوی به بیا د روان کال په ستمبر میاشت کې په جنوبي کوریا کې په شپاړسم ایشین مارشل آرٹ ٹورنامنٹ کی برخه اخلی فرهاد شینواره مشال ریڈیو پیښور
اوردونکو د پاکستان د حبیب بانک کرکټ لوبډله پرون یک شنبه کابل ته ورسیده د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک له هغه سره د سه شنبه پرز د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وای د یو ښه اقدام دی په ترڅ کې به افغانان او د کرکټ نړیوال شورا درک کی چې افغانستان هم د لوبو د کوربتوب ورته لري په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک ټیم کپتان وای دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې خ وځلېږي په ډیره تفصیل د ابراهیم صافی په رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره دوه سلور ورځنۍ او سلور یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په ولسمه راتلونکې سې شنبې په ورځ او وروستۍ به یې د جون په سلورمه وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي
په دغه سکواډ کې زمونږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د نونس کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته په دغه لوب کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین ملي ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغه د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د سلور نه یو لوب وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتې. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډېر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یوځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړې کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډېره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس دی وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د نازی اقبال په غږ لدې سندري په کتاب سو خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونی زی خبرونه
زمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید.